Radio.
درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې زه اجمل اند او میر احمد صافی درته هرکلی وایو. په دې هیله یو چې وخه او خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبې یعنی له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. ګڼو ښارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 5.5 په صافه او واضحه توګه اورېدل کېږي. د سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې څخه د نن ورځې خبرونه پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. په بادغیس کې چارواکي وایي د جمعې په شپه 10 ملکي وګړي په جلا جلا هوایي حملو کې وژل شوي دي. د هلمند والي دا کوي چې بهرني وسلوال د وسلوالو طالبانو په ملاتړ جنګيږي. او د برطانیې حکومت د بیړنۍ امنیتي کمیټې پرون له ایران سره د وضعیت د کرارۍ لپاره علاقمندي څرګند د کړه، خو ټینګار یې وکړ چې د ایران پوځ په غیر قانوني ډول د دوی بیړۍ نیولې. بشپړ خبرونه واوري. په بادغیس کې چارواکي وایي چې د جمعې په شپه 10 ملکي وګړي په جلا جلا هوایي حملو کې وژل شوي. په ولسي جرګه کې د بادغیس استازي ضیاءالدین کازی د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته معلومات ورکړي. د ولایتي شورا مشر عبدالعزیز بیک اسوشیټډ پریس ته ویلي 3 کوچنیان، 2 ښځې او 5 نارینه وژل شوي، خو د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي د ملکي تلفاتو دا شمیر تایید نه کړ. ملکزي وویل چې 40 وسلوال طالبان وژل شوي دي. هغه د ملکي تلفاتو په اړه وویل
رسمي راپورونه چې راغلي دي 40 نفر طالبان وژل شوي. کی خلک چې هغه ځینې د قریونه تلیفونونه کوي هغه دا وایي چې په دې کې زموږ 5 نفر 6 نفر زموږ ملکي مشرکان شوي. هغه 5 نفر کې چې درې څلور ماشومان دي او یو ښځه ده، داسې راپور د هغو له قوله دی.
د بادغیس د ولایتي شورا مشر اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې په بالامرغاب کې وسلوالو د ملي اردو په یوه اډه محاصره کړې. څرخیل وته کې هڅه کوي چې ضروري مواد ورورسي او وسلوال طالبان له شاوخوا سیمو ډزې ورباندې کوي. د بادغیس والي ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبان د خلکو له کورونو ډزې کوي. اخوا د هلمند والي دا کوي چې بهرني وسلوال د وسلوالو طالبانو په ملاتړ جنګيږي. دا هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین پرون د جولای په 6 آزادۍ رډیو ته ویل چې د بهرنۍ وسلوالو د حضور لامل په مارچي ولسوالۍ کې پوسی عملیات پیل کړی دي. جنرال محمد یاسین وایي
مارجه کې دوی مخفي ځانته د خلکو په کورونو د دکانونو او بازار کې ځانته مرکزونه جوړ کړو. دا غیز نه چریکي حمله عملی کولې او د خارجي تورستان القاعده او نور راغلي چې هلمند او د مارجه ولستور ته معلوم دی. په همدې خاطر منګه په دغه اهداف باندې عملیات کونو، د دې خاطر منګه دغه عملیات تر سره کړو.
دا هلمند والی ویل چې په مارجی کې به پوځي عملیاتو کې پرمختګ شوی، خو وسلوالو طالبانو رد کړی چې بهرني وسلوال د په هلمند کې د دوی په ملاتړ جنګيږي. لال قاعده او نورو ترهګرو شبکو سره د وسلوالو طالبانو اړیکې هغه اساسي مسله ده چې په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا او وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ بحث ورباندې کیږي. په افغانستان کې د سر صلیب نړیوالې کمیټې د فیزیوتراپي برخې مشر البرټو کایرو د افغانستان د تابعیت سند ترلاسه کړ. البرټو کایرو په خټه د ایتالیا د 28 کاله په افغانستان کې کار کړی. د ارګ د خبر پاڼې په حواله جمهور رئیس محمد اشرف غنی د البرټو کایرو د خدمت د ستاینې لپاره هغه ته د تابعیت افتخاري سند ورکړ. ولسمشر غنی په یو ویډیو پیغام کې چې رسنیو ته هم استول شوی ویلي
نن ماته دې ویل ځای ده چې ښاغلي کایرو ته د افغانستان د افتخاري تابعیت وړاندې کوم. 28 کاله دوی شپې ورځې زحمتونه کړل چې موږ جنګ ځپلې ده. هغه ملکي پایلوت کې امنیتي قوونه چې آزادي وجود لاسته ورکړي دي، په یو طریقې ورسره کار وکړي چې نه یوازې روغتیا ته ورسیږي بلکې بیرته کار وکړي.
د سره صلیب نړیوال سازمان په جګړه ځپلو هیوادونو کې د جګړې له قربانیانو سره بې پرې مرستې کوي. د برتانیې د حکومت د بیړنی امنیت کمیټه پروند جولای په شلمه له ایران سره د وضعیت د قراری لپاره لخمندي سرګند کړ خو ټینګار وکړ چې د ایران پوز په غیر قانوني ډول د دوی بیړنی نیولې ده. دا خبره د برتانیې د بهرنیو چارو د وزیر په حواله خبره شوې. د برتانیې د تیلو د ټانکرونو لیږدونکي بیړۍ د جولای په 19مه د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د هرمز په تنګي کې ونیوه. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر جرمی هونټ پرون د خپل حکومت له امنیتي چارواکو سره تر کتنې وروسته وویل دا کار هیڅ د منلو وړ نه دی. دا په هرمز کې د برتانیې د بیړیو د امنیت په اړه جدي پوښتنې راپیدا کوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي د جولای په 22مه به خپل پارلمان ته جزئیات ورکړي. د ایران سپای پاسداران ګارد د جولای په 19مه ویل چې د برتانیې یو ټانکر لیږدونکي بیړۍ د هرمز په تنګي کې نیولې. د سپا عمومي اړیکو له دفتره په خپل شوي بیان کې ویل شوي چې د برتانیې د تیلو بیړۍ د دې لپاره چې پر نړیوالو سمندري قوانینو یې تیری کړی و نیول شوې ده. تاسو له ازادي راډیونه خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو سره یې په ټلیفوني خبرو کې د امریکا مایوسي نوموړي ته څرګنده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله مایک پامپیو دا خبره له دې امله کړې چې ترکیې له روسیې سره د مزایلو د دفاعي سیستم د معاملې د عملي کولو لپاره ګامونه پورته کړي. دا دې معاملې د ناټو دواړو غړو ترمنځ روابط خراب کړي او په دفاعي چارو کې د دواړو د میلیاردونو ډالرو معاملې له ګواښ سره مخ کړي دي. او په مسکو کې د الکسی نووالنی په ګډون د روسیې د حکومت د سیاسي اپوزیسون مشرانو او د هغوی نږدې 10,000 پلویانو پرون د جولای په 20مه لاریون وکړ. لاریون کوونکو د آزادو او شفافو سیمهییزو انتخاباتو غوښتنه وکړه. دا خبر د یوې غیر دولتي ادارې چې په روسیه کې د مظاهرو او لاریونونو په اړه معلومات خپروي ورکړې. په وروستیو کې د روسیې د انتخاباتو چارواکو د اپوزیسون 10 کاندیدانو ته اجازه ورنکړه چې د خالي شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نومونه ثبت کړي. خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلزاد د یو نوي ماموریت د پایل خبر ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره ګوري او د ټولې سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې کوي. پر دې موضوع سربیره د ولسمشر محمد اشرف غنی له هغه څرګندونو مو خبرو چې پرون په کابل کې وی غونډې ته وویل لا طالبانو یې د تسلیمۍ غوښتنه نه ده کړې بلکې مذاکرات ترې غوښتي. د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې روانو عملیاتو کې پرمختګ شوی. د هلمند والی وایي چې په مارجې کې د یو شمېر بهرنیو اتباعو د موجودیت له کبله یې د غلطه عملیات پیل کړي دي. د هلمند له والی تورن جنرال محمد یاسین سره ځانګړې مرکه لرو که وختو نور ریپورټونه هم دراورو. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د صوبایي اسمبلۍ ټاکنې وشوې. د رایو مرکزونه سهار وختي پرانستل شوي وو. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم په دې خپرونه کې خپرېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي د یو نوي ماموریت د پایلې اشاره کړې خو نور جزئیات نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم سبا په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره ګوري او د ټولې سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې کوي. د افغانستان د حکومت سرچینې وایي کابل ته د زلمی خلزاد د بیا ورتګ په اړه لا معلومات نه دي ورسره شریک شوي. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
په داسې وخت کې چې د پاکستان صدر اعظم او د امریکا جمهور رئیس سبا په سپینه ماڼۍ کې سره ګوري او د څارونکو په باور د خبرو اساسي مسله به د افغانستان وضعیت وي، د امریکا خاص استازی د یو نوي ماموریت ته پیل خبره کوي. زلمی خلیلزاد په یو ټویټ کې لیکلي، زه د نور پرمختګ په هیله بیا یو بل ماموریت ته تیارېږم. هغه نور جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا د حکومت خاص استازي تر اوسه د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره ووره غونډې کړې دي. هغه د اومې غونډې په پای کې واشنگټن ته ولاړ چې له سیاستوالو سره سلا مشورې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې سبا د پاکستان صدر اعظم عمران خان د امریکا د متحدو ایالاتو له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په واشنگټن کې ګوري. د سپینې ماڼۍ په وینا دواړه به د سیمې پر سوله او ثبات خبرې کوي. د افغانستان او پاکستان د سیاسي حالاتو د څارونکو له نظره د عمران خان او ډونالډ ټرمپ خبرې به تر ډېره حده د دریم هیواد افغانستان پر امنیت او سوله متمرکز وي. دا لانه د څرګنده چې د دوی په کتنه او خبرو کې به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد هم ګډون لري کیا. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خبریالانو ته تایید کړی چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز او د هغه هیواد د پوځي استخباراتو د ادارې مشر به هم سپینې ماڼۍ ته په دې سفر کې له صدراعظم سره ملګري وي. دا به لومړی وار وي چې په دومره لوړه کچه جنرالان د پاکستان یو صدراعظم سپینې ماڼۍ ته بدرګه کوي. په واشنگتن کې د جنوبی آسیا د سیاسي چارو پو ماروین وینبام د پاکستان دان ورځپاڼې ته ویلي چې دا څرګندوي چې د پاکستان ملکي او پوځي ادارې تر ډېرې مودې وروسته بالاخره په یوه لاره روانې سوې دي. وینبام ویلي چې د افغانستان وضعیت او تروریزم د امریکا د حکومت دوه سترې اندېښنې دي او هېڅ ستره پرېکړه په پاکستان کې د پوځ له موافقې پرته نشي عملي کېدلی. د پاکستان صدراعظم عمران خان مکررن ویلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو له پیل سره همکاري کولای شي. د پاکستان د ډان ورځپاڼې په حواله د پاکستان د پوځ لوی درستیز او د ایس آی مشر به د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې له مشر جنرال مارک میلی سره هم وګوري. جنرال مارک میلی څو ورځې وړاندې د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته ویلي و چې له افغانستانه په داسې خامي د امریکایي عسکرو وتل به یوه لویه تېروتنه وي. د امریکا د سنا غړي لنزي ګراهام د ډونالډ ټرمپ پر اداره غږ کړی چې د طالبانو پر دې نامعقولې غوښتنې چې امریکایي ځواکونه باید په اتلسو میاشتو کې له افغانستانه وځي تیر سي. لنزي ګراهام د جمعې په ورځ په یوه ټویټ کې لیکلي، زما هیله دا ده چې د ټرمپ اداره به د طالبانو دغه نامعقوله غوښتنه چې په سیمه کې وضعیت ته له پامه پرته په اتلسو میاشتو کې له هغه ځایه ووځي ونه مني. لنزي ګراهام د جمهوري غوښتونکو ګوند دی. سناتور ګراهام لیکلي، موږ اوس له خپلو متحدانو سره کوچنی پوځي حضور لرو چې د القاعده او داعش په څیر ډلو د بیا فعالیدو او د افغانستان د یو ځای ساتلو د تضمین پالیسي ده.
بلخوا افغان ولسمشر پرون په کابل کې د خاري تنظیم یوې غونډې ته ویلي دي چې طالبانو څخه یې د سولې په بهیر کې د تسلیمۍ لیک نه دی غوښتی، بلکې له دوی څخه یې د مذاکراتو غوښتنه کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی په خپله پرونۍ وینا کې وویل چې افغان حکومت تر بل هر چا د افغانستان سولې ته ډیر ژمن او لیواله دی. په اړه یې واصل وصال تفصیل راکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په داسې حال کې چې تر راتلونکو څو ورځو پورې د سولې خبرې پیلېدونکې دي، تاوتریخوالی د دغه بهیر پر وړاندې خنډونه رامنځته کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د کابل ښار په ملي سمپوزیم کې د وینا پر مهال وویل چې سوله د افغانانو بنسټیزه اړتیا ده او حکومت د سولې ټینګښت لپاره کلکه اراده لري. دی وایي، موږ له طالبانو د تسلیمۍ کوم لیک نه دی غوښتی، بلکې مذاکرات مو غوښتي، هغه هم باعزت او تلپاتې. دوی هم باید دا ومني چې دوی له هغو افغانانو سره مخامخ دي چې د سولې اراده لري. ولسمشر پر کابل پوهنتون حملې ته په اشاره سره وویل چې په عامه ځایونو او ملکي وګړو بریدونه په تمدن او دین برید دی، او هغوی چې د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخلي له دینه بې خبره دي. ولسمشر په داسې حال کې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره د کلکې ارادې خبره کوي چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره تر دې مهاله مستقیمو خبرو ته نه دي چمتو شوي، خو په دې وروستیو کې په دوحه کې د افغان سیاسونو او طالبانو د غړو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې شوي چې د حکومت او خلکو هیلې راټوکولې. په ورته وخت کې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د شنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل، تر کومې چې وسلوال طالبان نور بند نه کړي او له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر نشي، د سولې په اړه هر ډول هڅې او خبرې تر شواره خو بل سن دي.
تا زمانی کې این گروه استراتژی جنگی خود را تغییر نده.
د وای تر کومې چې دغه ډله خپله جنگي ستراتیژي بدله نه کړي، له جګړې لاس و نه خلی او اوربند نه کړي، دا شن له افغان حکومت سره بین افغاني مذاکرات ته کینني، د سولې په اړه هر ډول خبرې کول له منصبانګ خالی شوار او نړیوالو تفریب ورکول دي. خغله دانش وایي که طالبان فکر کوي چې له امریکا سره د مذاکراتو له لارې توانېږي چې سولې ته ورسیږي، دا یوازې یو خیال دی. بلخوا د سولې لپاره د ځوانانو موسسې د دوهې د بین الافغاني ناستې د ګډ پرېکړې لیک په اړه د ځوانانو د لیدلوري په نوم غونډه کې له دغه پرېکړې لیکه د ملاتړ تر څنګ د سولې په روان بهیر کې د ځوانانو پر رول ټینګار وکړ. د دغې موسسې رئیس بلال احمد نیازي وویل چې سولې ته د رسېدو په لار کې د دوهې ګډ پرېکړې لیک یو ښه پرمختګ دی، خو په دې برخه کې لا ډېرو هڅو او بین الافغاني مذاکرات ته اړتیا ده. خو په دوحه کې د بین الافغاني ناستې یو تن ګډونواله انرکلی هنریار وایي که څه هم طالبانو په دغه ناسته کې د ملکي وګړو د خوندیتوب ژمنه وکړه، خو بیا هم دغې ډلې په کابل او کندهار کې ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله، خو طالبانو بیا په خپلو حملو کې ملکیانو ته د دوی لخوا د مرګ ژوبلې اړولو موضوع رد کړې ده. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوې اسمت ساروان ورته کتنه کوي.
ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان په اړه د امریکا او روسیې پر لیټوګو تمرکز کړی دی. دا نشي پوښتنه کوي چې آیا د نړۍ دا دوه قدرتونه په افغانستان کې ګډ هدف او لار تعقیبوي. په ځواب کې خبرونه وایي امریکا او روسیه پر افغانستان اختلاف لري ځکه چې مسکو له طالبانو سره په پوځي مرستي تورن شوی او کرملین د طالبانو او یو شمېر افغان سیاستوالو د غونډې په برابرولو د ولسمشر اشرف غني حکومت ډډې ته کړی دی. خو ډیپلوماټ په عین حال کې وایي د جولای په 12مه او 12مه په پیکینګ کې د روسیې له استازي سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلبی خلیل زاد خبرو ډیر پرمختګ کړی دی. چین او روسیې له امریکا سره په هغه صورت کې چې طالبان به هیڅ تروریستي ډلې ته پناه نه ورکوي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر پروګرام خبري کړې دي. د ډیپلوماټ لیکنې سره سم روسیه هیله لري چې له طالبانو سره هر راس موافقه به له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د وټلو سبب شي. ټاکل شوې ده چې د امریکا، روسیه او چین ترمنځ پر افغانستان بل پړاو خبري د رواني جولای میاشتې په ورستیو کې په مسکو کې وشي. ډیپلوماټ لیکلي چې تر اوسه څرګنده نه ده چې امریکا او روسیه له افغانستان د نړیوالو ځواکونو پر وټلو تفاهم ته رسیدلي او کنه دي. د دې لیکنې په پای کې ولو د افغانستان د ثبات پر سر د امریکا او روسیې په نظرونو کې ځینې خنډونه شته او دا به تر هغه وي چې واشنگټن او مسکو له افغانستان د ځواکونو د وټلو په اړه یوې ګډې موافقې ته رسیږي. عمران خان په داسې وخت کې واشنگټن ته روان دی چې امریکا غواړي د افغانستان په سوله کې پرمختګ وکړي. د نېشنل رسپانې تر همدې سرلیک لاندې لیکلي چې امریکا به واشنگټن ته د عمران خان د سفر په لړ کې هڅه وکړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ولاړ حالت پای ته ورسی شي او پر پاکستان به فشار راوړي څو طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو تکشې نه وي. د نېشنل لیک شنون کې او ځینې جکپوري مامورین وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د مرستې خپلول په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ترامپ سره د عمران خان په لومړنۍ کتنه کې د امریکا د ایجنډا د سر موضوع ده. له عمران خان سره په دې سفر کې د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوه هم ملګری دی. ډیر افغان کارپوهان او یو شمېر پاکستانی کتونکي باور لري چې د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو کې جنرال باجوه مهم رول لوبولی شي. د نېشنل ورځپاڼې هم دې موضوع ته اشاره کړې او لیکلي دي چې له عمران خان سره د باجوه یو ځای سفر به امریکایانو ته فرصت برابر کړي چې په افغانستان کې د پاکستان د پالیسۍ له اصلي طرح یا معمار سره مخامخ وشخي شي. همدارس د پاکستان د پوځي استخباراتو یا ISI مشر ډګر جنرال فیض حمید هم په دې سفر کې له صدر اعظم عمران خان سره ملګری دی. خو ورسپانه وایي چې پاکستان به امریکایانو ته وایي چې تر خپل وسبه هڅه وکړي لیکن په طالبانو کې نفوذ محدود دی، دوی ټول په افغانستان کې دي. پاکستان تر دې په خوا هم د طالبانو په اړه دا ډول څرګندونه کړې دي. عمران خان به 2 ساعته په سپینه ماڼۍ کې تیر کړي او د امریکا په یو تحقیقاتي انسټیټیوټ کې به وینا وکړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې په اړه بحثونه تاوده دي، په دې هیواد کې جګړو او نامنیو هم زور اخیستی دی. د بشري حقوقو ډلې او همدارنګه د یوناما دفتر د ملکی وګړو د مرګوبلې د زیاتېدو په اړه اندېښمن دي. د ملکی تلفاتو په لړ کې په ورستوي کې د کابل پوهنتون په یوه دروازه کې چاودنم د ملکی مرګوبلې سبب شوه. شپږویشت کلنه حلیمه د خپل یو ټپي زوی سرته د کابل په یو روغتون کې ناسته ده. وښ کې تویوي دا له ګڼو ارمانونو سره له تخار ولایت نه کابل ته راغلې وه څو د کابل پوهنتون د قضا د ستاژ ازموینه کې برخه واخلي، خو مخکې تر دې چې ازموینه ورکړي یو زورولې چاودنې د هغې زوی او میړه ټپي کړل. دا کابل پوهنتون جنوبی دروازې ته څیرمه د جمعې د ورځې په دې چاودنه کې اته کسان وژل شوي او درې دېرش نور ټپیان شوي وو. ناجیه صافی پرې رپورټ لري.
زنگ زدم گوشیم اوکی نکردم، دوباره زنگ زدم صدایش بسیار دلخراش آمد که گفت که ما حادثه کردیم، پایم زخم برداشته و بچه من.
حلیمه نمیگی شپک وشکال عمر لری او ده واده سمره یو پینزه کلن زوی دی چه هغه هم په چودنه کې سخت چپی شوی. ده لگنو ارمان نسره لتخار ولیت څخه کابل تراغلی و تو ده کابل پوهنتون ده قضا ده ستاش پازموینه کی برخه وخلی، خو وای چودنه ده دی طول ارمانونه لخور سره یو کلل.
از بسط آرمان و آرزو و امیدی که داشتم این اگد چند سال که آمدگی استاج داشتم
لردی رو هیلو او آرمانون نسر رغلم تو کلمه دغی از موینی تچمتوال اینی ولی و او تر چولو لوی هیل می داوه چه قضا بخی تراشم خپل وطن تا خدمت کلم، خو مخی تردی چه از موینی ورکلم چودن و شوا
سری پارچه امتحان برشینم که صدای انفجار آمد.
د حلیمه میړه او زوی له پوهنتون څخه بهر د دې د ازموینې پای ته انتظار و، خو حلیمه وایي کله چې د خپل زوی او میړه له ټپي کېدو خبره شوه ورځ وربندې تیاره شوه.
همون لحظه جا بجا زنگ زدم شوهرم با پسرم ده
همغه شیبه می میړه ته تلیفون وکړ. غږی ډیر زړه بګنوونکی و. وی ویل چې زوی می ټپي شوی نو زه ختم شوم. زوی می پنځه کلان دی،
بچه کم پنج سال است.
د حلیمی زوی حشام دا محل د کابل په اندرا گاندی روختون کې بستر دی او د هغې په خبره میړه چې برسیرن ټپي شوی و د شنبه په ورځ له روختون څخه رخصت شو. د هغه مالج ډاکټر حاجی عباس د دغه ماشوم روغتي حالت د قناعت وړ بولي. د کابل پوهنتون جنوبی دروازې ته څیرمه د جمعې ورځې په چاودنه کې اته کسان وژل شوي او درې دېرش نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما په کابل کې د جمعې د ورځې حمله په لوی لاس د روزنیز تاسیساتو په نښه کول او یو جنګي جنایت بللی. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د دوی معلومات ښیي چې دا برید وسله والو طالبانو کړی، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسله والو طالبانو ویان بولي رسنیو ته ویلي چې د کابل په حمله کې دوی لاس نه لري او نه هم بلې کومې ډلې دا مسؤلیت منلی دی. حلیمه د افغانستان له قضا غواړي چې د ازموینې په برخه کې ورسره مرسته وشي.
از قضا خواهش مایی است که
در قضا از مایی وزنه گفتنه داده چه ما روحی او جسمی زیان دیدلی دی دو عزیزان می چپیان دی حال دا چه زل و بل لری ولایت تخار نرغلیم دلتا مسافر ایم او باید را سره در امتحان پو پروسه که مرسته وشی.
در افغانستان دستری محکمه ویان امان الله ایمان بیا در حلیمی در گفتنی به زواب که داسی ویل
مجموعه امتحان از مایی نخصل سوی در بدبختانه دغه پیشرم است شو رسیم هم په متاسفه چې امتحان ډیره تخنیکی پروسه مسولیت د کانکور د کمیټې سره وو، د امتحاناتو د کمیټې سره وو.
حسم وکړه سو د حلیمی د ستونزې پاړه د لوړ زده کړو وزارت سره هم خبرې وکړو، خو هغوی زموږ اړیکه جواب نه کړه.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې پرون د ایالتي اسمبلی لپاره ټاکنې وشوې. له کله راهیسې چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا ایالت ورګډې شوې، دا اول وار دی چې خلک د ایالتي یا صوبایي اسمبلۍ د غړو د ټاکنې لپاره رای ورکوي. په پاکستان کې د 2013 میلادي کال په می میاشت کې قانون تدوین شو او د قبایلو ټولې سیمې د خیبر پختونخوا صوبې ته ورشامل شوې. نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په رپورټ کې.
د شهاب په نوم یو رای ورکوونکي پرون د مشال رادیو خبریال ته وویل خوشاله دي چې د پاکستان حکومت بالاخره د دوی حق ورکړ.
امان اما شهاب دو الحمدلله اول خو الله ډېر شکر ادا کوو چې اویا کاله پاس موږ ته دا حق ملو شو او ریاست اویا کاله موږ د خلک دا د دې حق نه محروم ساتلی وو، خو زموږ د دې لاکو خلک راوچت شول او دا حق یې ځان له وغوښتو. هغه معلوم خلک دي او چې کوم زموږ ممبران لاړ شي صوبایي اسمبلی ته، هغه به زموږ حق غواړي. زمون چې کم حق ریاست سره پاتې دی او یو کالو نه، نو هغه به زمون اواز اوچتی او ښه نه را باندې بهغ وړي.
د دې جګړې ځپلې سیمې اکثر وګړو د خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې د تعلیمي او صحي امکاناتو د ښه کېدو په تمه دي.
د علاقې ایجوکیشن ډېر بد حال دی، دلته د هیلت داسې حالات دي چې نشم ویلی تاسو ته چې څه حالات دي. نو سرکاري سکولونه چې دي هغه بالکل دومره حالات خراب دي.
اووه واړه قبایلي سیمې چې باجوړ، کورمه، خیبر، مهمند، شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان او اورکزی دي نږدې 5 میلیونه وګړي لري. دا سیمه له افغانستان سره پر سرحد پرته ده چې په وروستیو څو کلونو کې د خونړیو نښتو ځای وه. د دې سیمو خلکو په خوا یوازې په اسلام آباد کې د ملي اسمبلی لپاره د استازو د ټاکلو حق درلود او په صوبایي ټاکنو کې ګډون نه شوای کولای. د قبایلي سیمو لپاره شپارس چوکۍ ځانګړې شوي چې 215 اتیا تنه ورته کاندید و. د ښځو لپاره څلور او د مذهبي لژکیو لپاره یوه چوکۍ ټاکل شوې وه. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي سهیل خان فرانس پرس اژانس ته ویلي چې په قبایلو کې 2,800,000 وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر وو. په قبایلو کې په پرونیو ټاکنو کې دوه ښځې هم کاندیدانې وې. انتخاباتي مرکزونه له کوم امنیتي تهدید یا کومې غټې پېښې پرته د مازدیګر په 5 بجو وتړل سو.
او سم یو اربیا د مهمو خبرونو سره ټکی. په بادغیس کې چارواکي وایي چې د جمعې په شپه لس ملکی وګړي په جلا جلا هوایي حملو کې وژل شوي. په ولسي جرګه کې د بادغیس استازي ضیاءالدین اکازی دا خبره د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته کړې. او د بادغیس والی عبدالغفور ملکزی ازادي راډیو ته د شلو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر تایید کړی. دا هلمند والی وایي بهرنی وسلوال د طالبانو په ملاتړ جنگي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین پرون د ازادي رادیو خبريال ته ویل چې د بهرنی وسلوالو د حضور لامل په مرجه ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړي دي. په افغانستان کې د سر صلیب د نړیوالې کمیټې د فیزیوتراپي د برخې مشر البرټو کایرو د افغانستان د تابعیت سند ترلاسه کړ. او د برتانی حکومت د بیړنی امنیت کمیټي پرون د جولای په 6 له ایران سره د وضعیت د قراری لپاره علاقمندی سرګند کړه. خوټینګار وکړ چې د ایران فوج په غیر قانوني ډول د دوی بیړۍ نیولې ده. دا خبره د برتانی د بهرنیو چارو د وزیر په حواله خبره شوې. دوستان زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی و سم ستاسو څو اسمسونه راخلو. عبدالواحد مدقق له لوګر نه وایي له خغلی خلزاد څخه غواړو چې د قطر په بل غونډه کې لومړی د طالب چارواکو سره په اوربند موافقه وکړي. بشیر حبیبزی د اسری ولسوالۍ نه وایي د دپو ګمان د زلمی خلیلزاد دا ځل راتک سیاسي بڼه لري. عزیز الرحمن له ننګرهار وایي د پاکستان طالبان د پاکستان ملیشیي ځواک دی او د همغوی په ملاتړ جنگیږي. نقیب الله سگزی وایي سوله باید لومړیتوب